کلامم ترکمنم و شغلانی عاشق نورستانم رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد یک ملت موائن این فخر در جهانم
السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنې خبري مچله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبري مچله کې اوري چې په کابل کې نن یو ځان وژن کې حمله لک تر لګ 15 کسان وشل او په کابل کې پر جمعتون او د غراس په غور کې پر جمعت د روسي بریدونو په باب د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې حال هم درکو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي د دې خبری مجلې د مطالبو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
کابل کې نن ماسپخینی به انتحاري حمله د ملي اردو 15 منصوبین وشلی د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو لوړ پوړي چارواکي سجواب ته وربللي وو او په منشن کې یو سړي پر عامو خلکو د چړې ګزارونه کړي او څلور تنه یې انټرفین کړي دي بشپړ خبرونه واوري په کابل کې د ملي اردو 15 منصوبین نن ماسپخین په یوې انتحاري حمله کې وشل شوې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل دغه انتحاري حمله د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په کمبر سلور لاره کې رامنځته شوې چې لامل یې د مارشال فهیم د پوځي پانتون 15 د ملي اردو منصوبین او څو وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي
دری بجی او دیرش دقیقی د پلانتون دفاعی نه مدالمین د کورس دی او په یو فلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او متاسفانه 15 نفره د مدالمینو شهیدان کېږي څلور نفره ټپیان دي
دا په تیرو درې ورځو کې په کابل کې دویمه خونړۍ حمله ده او په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې راهیسې اوومه مرګونې چاودنه ده په تیرو څو ورځو کې پرله پسې بریدونه او چاودنو تر 200 زیات افغانان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو هوایي بریدونو کې درانه تلفات لیدلي ځکه یې دا ډول ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی ورکړي وو د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړل او ترې وغوښتل سو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې معتبرې سرچینې ازادۍ رډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه لرې شوی دی د دې سرچینې په حواله وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړی شو نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوو په دې اړه حکومتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه تبصره نه ده کړې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې پرون په کابل غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه بیا تنه ووژل تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کندهار د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې خونړۍ بریدونه شوي او د افغانستان د انټر کانټیننټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګ کانګ ته په یوې پاڼۍ کې په یوې پاڼۍ او یو سلو درا بیا منډو ماتې ورکړه د دې څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګ کانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 155 منډو وسوځیده افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 5 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې نن د جرمني په جنوبی ښار مونشن کې وروسته له خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټاپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټاپي کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي همدا نننی بریدګر و که نه. پولیسو ویلي مشکوک بریدګر د څلوېښت کلونو په شاوخوا عمر درلود او یواسي و. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه چې ولې څو تنه په چاړه ووهل جزئیات نه دي ورڅرګند. دا مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. او په سوریه کې د سوریه ډیموکراتو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د رقیه ښار په بشپړه توګه نیول یو تاریخي بریا بللې ده او ویلي دي ډېر زر به واک یوې ملکي ادارې ته وسپاري. د سوریه شمالي ښار یو وخت داسې ځای و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. د کردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتو ځواکونو له داعش څخه د دې ښار تر بشپړې نیونې درې ورځې وروسته خپله دا بریا د ټول بشریت بریا وبلله.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځان وژونکي برید شاهد دی.
درې بجې او دېرش دقیقې د پوهنتون دفاعي نه مظالمین د کورس دي یو فرانکوچ موټر کې راوځي یو انتحاري تصادم کوي.
د حج اوقاف وزارت د افغانستان سنی او شیعه علما وایي په جوماتونو حملې په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عالم او عاملان یې هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. ولسي جرګې په ځینو ولایتونو کې پروستیو خونړیو امنیتي پیښو اندېښنه څرګنده کړه.
افغانان لکه چرګان او پسونه غونډه لالیږي. تاسو دا درې ورځې پیښې وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
روان خبرونه په ترس کې دا هم اوري چې ایران غواړي کورد وسلوال قانع کړي چې له کرکوک ښار څخه ووځي او سیمه د عراق حکومت ته پرېږدي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. په کابل کې د تېر شپې د خونړۍ برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په دې ښار کې پیل شول، خو په عین حال کې دا ښار نن یو ځل بیا بلې ځانوژونکې حملې هم ولړزو او ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل له سټوډیو څخه د تلیفون په لیکه کې دی. اکرام سلام، د نن ورځې د حملې د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه ځانبوژونکي حمله نن له غرمې وروسته 3:30 بجې د کابل ښار د قمبر سلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده، چې لامل یې د ملي اردو د کورسونو 15 مداومین وژل شوي دي او سلور نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري سو شیبي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د کابل ښار د 15 امنیتی حوزې په سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت اړوند د کورسونو دغه مداومین خپل کورونو ته د تګ په حالت کې په پلان کوچ موټر کې ناستو او انتحاري حمله پیښ شوه. نوموړي وویل
15 نفر شهیدان شوي، 4 نفر ټپیان دي، انتحاري وو. 3 بجې او 10 د بریج دا یو کورس دایر شوی او مداومین وو
مداومین هغه محصلینو ته ویل کیږي چې د دفاع وزارت اړوندو کورسونو کې زده کړې ورکول کیږي. نوموړي ویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر دې دمه د دغه برید یا دغه حمله پلا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو اکرام الله اکرام چې د کابل په 15 امنیتي حوزې قمبر سلولار کې د نن ورځې د ځانوژنې کې برید پړه تر اوسه د ترلاسه شوو معلومات له تاسو سره شریکول. په دې برید کې ویل کیږي چې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیری چې نوی نوی روزنه پیل کړې وه پکې وچل شوې دي. په دې اړه وروسته قسم معلومات زیاتېږي او یا مسؤلیت کومه ډله اخلي. دا ازادي راډیو په خپرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼې اورېدلی او لوستلی شئ. په کابل کې د تېرې شپې د خونړي برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن ترسره شول. په دې مراسمو کې ډېرو خلکو برخه اخیستې وه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د دې پیښې د وچل شوو شمېر 650 تنو ته رسېدلی. د تېر ماښام برید د کابل په دشتي برچي سیمه کې د امام زمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
په کابل کې د تېرې شپې د برید د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمېر یې سلګونو ته رسېده، نن د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. د افغانستان پلازمېنه کابل او ولایتونو په تېرو 5 ورځو کې د بېلابېلو بریدونو شاهد ول چې څه باندې 200 کسان پکې ووژل شول. په کابل کې د نن ورځې په مراسمو کې یو ګډونوال حسن پور وویل چې د تېرې شپې برید ډېر خونړی او ویرجن و.
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد
دی وی دولت موظف دی چې د امکان تر حد د خپل هیوادوالو امنیت په هر حالت کې چوي خوندې کړي. دغه پیښه ډیره دردونکې وه.
مصیبت بار بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل د تیر ماښام د برید د قربانیانو شمېر ډیر سوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان هدایت الله حافظ وایي د امام زمان پر جماعت په برید کې 650 تنه وژل شوي او 550 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د وژل شوي شمېر 9 تنه ښودل شوی وو. د کابل ګارنیزون قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت دغه شمېر تاییدوي. هغه وایي وی دا یو تورستی پیښه وه. یو انتحار کوونکی لومړی خپل لاسي بم څخه کار واخیست او وروسته یې له ځان سره راوړي چاودیدونکي مواد وچول او بل اخره یې د کابل په لویدیځ کې ډیری تلفات واړول. دا اشتلی د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو دا برید په سخت الفاظو غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د وی اعلامیې په خپرولو سره په کابل او غور کې دغه پرونی پیښې غندلې او هغه د بشریت تر ټولو ناوړه عمل ګڼلی دی. تدامیچی یماموتو ویلی چې پر لمنځکوونکو دغه ډول بریدونه لوی جنایت دی. د کابل په لویدیځ کې د دې برید سره هم مهاله د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم پر یوه جومات په برید کې 3 تنه عبادت کوونکي ووژل شول. د کابل او غور ترڅنګ کندهار، پکتیا او غزنی هم له هغو ولایتونو دي چې په تېرو 5 ورځو کې د خونړیو حملو او لسګونو قربانیانو شاهدان ول. تېره اونۍ د عمان په پلازمېنه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه بې نتیجې پاتې شوه. تر دې غونډې یوه ورځ وروسته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پرله پسې بریدونه پیل شول.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تېر شپې د خونړي برید د قربانیانو د ککولو مراسم نن ترسره شول. په دشتي برچي سیمه کې د امام زمان په جماعت باندې په شوې انتحاري حمله کې 650 کسان چې ټول په د ماښام په لمانځه ولاړو وشل شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د حج او اوقاف وزارت وایي په جماعتونو حملې په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. د وزارت سرپرست شنبه په ورځ همداراز یوې خبري ناستې ته ویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د حسینو مشر محمد آصف مصباح بیا وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاري حملې په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست دی الحق عابد د شنبې په ورځ خبري غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلي عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل 2 سرباز امنیتی
دی وی د روسي حملو نو روسه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جمعه لپاره حداقل 2 سرتیری وګمارل. خو په 2 سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاری حمله مخه دی ونیول شي او یا هم د جمعه امنیت خوندي شي. د انتحاری حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په جمعتونو د وسلوالو حمله زیاتې شوی دی. پا دو تازه بیلا بیلو انتحاری حملو که چه دو جمعه پا مخام پا کابل او غور ولایتونو که پا جمعتونو که رامین سشوی لامل لسکون المنسکون که تا مرگ جبلا و اوخته. دو روسته و معلومات لمخی دا کابل پا امام زمان جمعت که دا حمله لکابل شپک پنزوز تن وجل شوی او پینزه پنزوز نور تپیان دی او پا غور که دیرش تن وجل شوی او لسکون نور تپیان شوی دی. لدیورانده هم پا کابل و هرات که پا جمعتونو که دا حملو لکابل گرنو کسانو تا مرگ جبلا رسیدلی و لدی چولو سره سره دا حج اوقاف وزارت دا حسینی و مشر محمد آصف مصباح وی دخمنان به هیچ کله دا افغانستان دا شیعگان و سنیان و ترمنز درز را منستنه کری.
اگر دشمنان تحلیل ازیر
دیوی که دخمنان دیده تحلیل ولری چه دلتا به مذهبی جگرو تا لمنو وحی او یا هم دو فقی مذهبونه لیو بل چه خلیری کری داهیل به هاگوی گور تا یوسی دا خاغلی مصباح خبره پا افغانستان که باید طول میشت قومون و دا بیلا بیلو مذاهب و پیروان دا روان و دا سیسو پر وراندی یو زای ودریگی.
دا حدیث پردیس راپور که موردل چه دا حج اوقاف وزارت او دا افغانستان دا اهل تشیع او دا غراس سنی دینی عالمان وی چه هیچ سوک نشکوله دا افغانانو یو والی مات کی او پا دا غشان او رستی و خنری و فعالیتونو سره دوی نشکوله چه دا افغانانو ترمنس فتنه پورته کړي. د خبرونه په همدې برخه کې بیا دا هم ورچه په ورسی چرګه کې د کابل او د افغانستان د نورو سیمو د روسي او بریدونو او خنړیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. ورسی چرګې نن د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي او له هغوی وغوښتل چې ملت ته معلومات ورکړي او سپینه ورته ووایي چې د دې حملو مخه ولې نه نیول کیږي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو د وروستیو حملو په غبرګون کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسؤلین ولسي جرګې د پوښتنې لپاره ور وغوښتل. په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پېښې د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې او په ټینګار سره یې وویل چې دغه وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د دفاع سرپرست وزیر تاریخ شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس او د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته وربلل سوي وو. که څه هم عمومي غونډه د مهمو پوځي او استخباراتي موضوعاتو له امله د دفاع وزارت د سرپرست په غوښتنه او د وکیلانو په توافق سری اعلان سوه، خو د ولسي جرګې غړیو په وروستیو خونړیو حملو کې د عامو افغانانو په قتل عام اندېښنه څرګنده کړه. دو تنو وکیلانو ظاهر قدیر او ناهید فرید په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل:
د لوی پکتیا پیښه، بیا د قندهار پیښه، کابل کې د مسجد پیښه، د غور پیښه، دا دی پیښه نه دي. د افغانانو لکه چرګانو سونو غونډه لالیږي. تاسو دا درې ورځې پیښې وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
ولی په افغانستان کې تروریزم دومره قربانی اخلي، موږ په کوم حق خلکو ته ووایو چې تاسې صبر وکړئ؟ که چیرې دغه بدمرغه سکوت دوام پیدا کړي، خلک به له دې زیات قتل عام سي. د ولسي جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو د زیاتوالي دلیل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، د مدني بنسټونو چپوالی او په حکومت کې د پنځم ستون فعالیتونه بولي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په وروستیو ورځو کې پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدان وو. وسلوالو مخالفانو دغه حملې د پکتیا په امنیه قمندانۍ، په کندهار کې د ملي اردو په قرارګاه، د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ودانۍ، د کابل په لویدیځ کې په امام زمان جومات او د غور په دولینه ولسوالۍ کې په یو جومات کړي چې په کې لسګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په یو شمېر ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي:
دفاع وزارت دنده ده چې په هر شکل کېږي، څومره د دوی په لاس کې امکانات دي، په هماغه اندازه باندې د هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي او کوښښ کوي. دغه بریدونه چې انتحاري بریدونه دي، تاسو ته معلومه ده چې دا د دې مخه تر 99.99% نیول شوې ده، کوښښ تر څو چې د دې ټولو مخه ونیول.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې کمانډو قطعات هم د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کوي او هوایي ځواکونه ملاتړ کوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د حکومت هڅې کافي نه بولي او ټینګار کوي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید د بریالیتوب لپاره ښه مدیریت سي او د وسلوالو مخالفانو اصلي ځایونه له منځه یوړل سي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسی زمون غقل ازادی راڈیو اور دا افغانستان یو شمیر مشرانو جرگی غڑی وائی دا کابل اوسینو ولیتونو پا جماعتونو که دا مخالفانو پا گٹا تبلیغات کیږي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یو مهمه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته به معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دینی عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دینی عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دینی عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دوی په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقی همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې انداسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیست شي ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره لدې وړاندې یو شمیر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به ونیول شي.
ما اصلا نظارتی که ما داریم اگر کسی و ای شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږ د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتونو لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین دې تقویت کړي. له داسې مواردو سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته مارې شي. عالمان وای د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشا او اداري فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پرې وخت ناوخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی زمون غاگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پا اف ام سل اشاری پینز سپا پا کابل او دا افغانستان پلوی خارون کی پا سفا ڈول اور دلشی او سم دا امنیتی وضعیت پڑا دا یوشمیر کابل خاریانو سرگندونی اورو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه عبید الله صدی د کابل د خار اوسیدونکی یم او موږ د اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدله زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړي جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلو ګرامه وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټولې د سی بهرنۍ دي. د دې د افشایي لپاره دا ولس سر په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله پنځه انجینیر اتم سمسر. وضعیت ډیر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډیر وکړي وضعیت ته. چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
پنڑی کے ستیری گی
آف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لورپا تر امریکہ ل آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واؤ رہی او جان خبر کرے
د ایران د پوز یو جک پوره کمانډان د عراق شمال تتللې چې کوردی مشران دي ته وحسوي چې لکرکوک خرڅ خوځي د کوردانو د پارلمان غړي ویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل سوی دی ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل سوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ و. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویترز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمینه برابره کړې چې روانه اونۍ په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویترز په خبره دغه ایرانی جنرال د غرض کوردانو ته خبرداري ورکړي چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویترز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیماني دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي کومه جدي اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې دی یو عقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قمندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویترز ته ویلي چې قاسم سلیماني د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند د پخواني مشر جلال طالباني د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی وو او ورته ویلي وو چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندي کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې په کرکوک ښار کې د کوردانو او د عراق د حکومت ترمنځ د شخړې د کمولو په خاطر ایران مداخله کړې ده او د ایران د پوس او سپاه باستاران انقلاب یو قمندان ته تللی دی او له کوردانو غوښتي چې کرکوک ښار نه ووزي تر څو ستونزه لویه نه شي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا. د الکترونیکی سامان آلاتو یوې کمپنۍ نوې کمره جوړه کړې ده. د دې کمرې د خصوصیاتو په اړه له اسمت ساروان اورو.
د الکترونیکی وسایلو یوې کمپنۍ یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او دوړو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز یې په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 255 گیګا بایټ میموري کارت یا د حافظه کارت ورلوي شي البته دا کار په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کمره یې لري.
او د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشتانه.